السلام علیکم څلور بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت ده نن یک شنبه ده د زمریا اسد څلور وشتمه د اگست 15مه د کورونی چارو سرپرست وزیر وای په هیواد کې به د قدرت انتقال په سولې زفزا کې وسی
او خلوی خار کابل او بغداد ده چې دا به کوم مسلمانه مزه توګه دی ګوري ادارې تر مشرۍ لاندې ان شاء الله د قدرت انتقالي
بلخوا د دفاع سرپرست وزیر وایي په هیواد کې به ناامنیو ته زمینه نه برابرېږي په اصل کې چې وسلوالو طالبانو پرمختګونه کړي د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 15 ځواکونو د لېږلو خبر ورکړی په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په هایټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی دوه اونیز د پروګرامونه هم خپروو د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي
طالبان خپل وسلواله تلار خوونه کړي چې د کابل په دروازه کې پاتې شي او خار ته د نننن شي د افغانستان د حکومت د کورونی چارو سرپرست وزیر کابل خاریانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په دې خار کې به قدرت په سولیز ډول وي او بوري ادارې ته لیږدول کیږي د لبنان په شمال کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمېر 28 ته ورسېد بشپړ خبرونه طالبان خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازو کې پاتې شي او خار ته د ننه نشي دا وروسته له هغې چې نن سهار د کابل خار په ځینو برخو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي طالبانو په یوه خبره کړې اعلامې کې ویلي کابل یو ګڼ میشتی ښار دی او اسلامي عمارت نیت نه لري چې دې ښار ته په زور او جګړې سره داخل شي بلکې کابل ته په سوله ییز ډول د طالبانو د ننوتو او په خوندي او سوله ییز ډول د قدرت د انتقال لپاره خبرې اترې روانې دي د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد شي به مخکې ازادي راډیو ته وویل
بالای شهر کابل پلان عملیات نیست د این مورد ما دقیق قبل یک اعلامیه
موږ پر کابل خار د عملیاتو پلان لرو په دې اړه مونږ نن مخکې په خبره کړې اعلامیه کې دا واضح کړی چې د کابل موضوع به د خبرو اترو لارې هواریږي طالبانو په دې اعلامیه کې د غراز ویلي تر هغو چې د قدرت د انتقال پروسه بشپړیږي د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت به د کابل له ادارې سره وي په اعلامیه کې همداشان ویل شوي چې د کابل د ادارې ټولو ملکي او پوځي کارکوونکو ته عفو شوي هغوی د خپلو دندو ته دوام ورکړي او له هیواده د وتلو هڅې نه کوي په عین حال کې د افغانستان د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د کابل ټولو اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او ټولو ته دنده سپارل شوې چې د ښار د نظم او امنیت موضوع یقیني کړي
د ښار مسؤلیت تضمین ده په ښار حمله نه کیږي او لوی ښار کابل توافق داده چې دا به کوم مسلمت امیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به ان شاء الله دا قدرت انتقالیږي نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ته په ټول قوت به ساتو هیڅوک تر تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانشي
د کابل ښار د برخلیک په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې طالبانو د کابل او پنجشیر په ګډون له څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړې ده د پروان او کاپیسا ولایتونه هم نن طالبانو ونیول د نورستان د ولایتي شورا یو غړي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان چارواکي د طالبانو یو پلاوي ته منتظر دي چې د دې ولایت چارې وروسپاري د امریکا ولسمشر جو بایدن وای واشنگتن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو کارکونکو او ډیپلوماټان له خطر سره مخامخ کړي د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخيږي بایدن همدارز ویلي چې افغانستان ته د 15000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هیواد د امریکایانو او همدارز د هغو افغانانو په استلو کې مرسته وکړي چې له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره په تیرو 12 همکاري کړې ده د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د خپل هیواد وسلوال ځواکونو او استخباراتو ته امر کړی چې له افغانستان پر راتلونکو کې د هر ډول تروریزم د ګواښ د مخنیوي لپاره لازم تیاری ولري په اعلامیه کې د ولسمشر بایدن له قوله ویل شوي چې د خپل هیواد بندنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولسمشر او نورو افغان مشرانو چې د وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د سیاسي تفاهم په لټه کې د ملاتړ وکړي د یو بل خبر لمخه البانیا د امریکا غوښتنه منل چې په مقعد ډول هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو د چټک پرمختګ له وجې له هیواده ووزي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما نن په خپل فیسبوک پاڼه کې وویل چې د امریکا حکومت په وروستیو کې ترې غوښتنه کړې وه چې دا مسله چې آیا کولی شي یو شمېر هغو افغان کډوالو ته چې د سفر وروستی مقصد متحده ایالات دی د ترانزیت هیواد په توګه رول ولوبوي وڅېړي. راما وویل موږ دې غوښتنې ته نه نشو ویلی، او هغه هم په دې خاطر چې زموږ لوی متحد له موږ کړې، بلکې موږ البانیانو. یو شمېر سرچینو روانه اونۍ رویترز آژانس ته ویلي وو چې د امریکا حکومت د البانیا او کاسوو په ګډون یو شمېر هیوادونو سره خبرې کړي چې هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړي او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي په موقت ډول ومني تر څو متحدو ایالتونو ته د ویزې پروسه بشپړه شي. پاکستان ویلی دی تورخم لارې ورسته له هغې چې طالبانو پرې کنټرول ټینګ کړ بنده کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن وویل د تورخم د لارې د تړلو پرېکړې د افغانستان لوري ته د رامنځته شوي اضطراري حالت له امله کړې ده. هغه د پاکستان جیو ټلویزیون ته وویل چې دا پوله ورسته له هغې وتړله چې افغان پولیس طالبانو ته تسلیم شول. پاکستان له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله نور افغان کډوال نشي منلی. د لبنان په شمال کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمیر 28 ته ورسېد. دغه چاودنه چې پرون په آکار سیمه کې شوې تر اوسه یې علت نه دی څرګند. د لبنان د سرې میاشتې ټولنې نن مخکې ویلي وو چې ټیمونو یې د پیښې له ځایه 40 مړي لېږدولي دي. دې ټولنې ویلي چې په دې پیښه کې 9 تنه ټپیان شوي دي. لبنان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د سون موادو له کمښت څخه هم کړیږي. د لبنان پوځ نن وویل په زرګونو لیتره پټرول او ډیزل چې د دې هیواد په مختلفو برخو کې سوداګرو احتکار کړي وو ضبط کړي دي. او په هنګري کې نن د یو بس په ټکر کې 8 تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. تر اوسه دغه ترافیکي پیښې علت نه دی څرګند. 2 تنه سخت او 46 تنه نور هم برسېرن ټپیان شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو تکي او ار جي. اوس هم د افغانستان روسي تحولونه په وی جی وی برخه کې تیرو. د افغانستان د کورونوي چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې کابل به خوندي وي تر هغه چې وی انتقالي ادارې ته قدرت انتقالیږي. عبدالستار میرزا کول دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې نن پر رسنوي کې خبر وسو. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ډاډ ورکړی و چې پر کابل شهر به حمله نه کیږي او د هرې حمله د شندورو لپاره پلانونه سنجول سوي دي. د ازادي رادیو خبريال دا موضوع تعقیب کړي نور تفصيل لا کوي.
وروسته لاغه چې له کابل پرته طالبانو تر ټولو افغانستان د نیولو ادعا وکړه، افغان حکومت او طالبانو دواړو په کابل ښار د حملې نه کولو ډاډ ورکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبې په ورځ په ویډیو پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په موخه ځای پر ځای شوي او خلک به هیڅ تشویش نه کوي. عبدالستار میرزاکوال ویلي چې د سوله ییز واک د انتقال پر سر خبرې روانې دي، خو د نه دي ویلي چې کله او چا ته به واک انتقال شي.
ښار په امن کې ده. هر هغه څوک چې د ښار د بې نظمۍ سبب ګرځي په غوسه او قاطعیت به د هغوی غوسه برخورد کیږي. د ښار مسؤلیت تضمین ده په ښار حمله نه کیږي. او لوی ښار کابل توافق دا ده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بوري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده. په ټول قوت به یې ساتو. هیڅوک تر تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانشي. هر څه نورمال دي. زموږ حوزې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د ښار د نظم د جوړولو دپاره ټول ښاریان د تشویش نه کوي. کابل په امن کې ده. مطمئن اوسئ په کابل هیڅ مشکل نه پیدا کیږي.
په ورته وخت کې طالبانو هم خپل جنګیالۍ ته سپارښتنه کړې چې کابل ته دننه نشي. دغه ډلې د ویلامې په خبرونه سره وایي دي چې دوی په کابل ښار د امنیت پلان نه لري. وړاندې په ویلامیا کې راغلي تر څو چې د انتقال پروسه په بام نه او اطمینانی توګه تکمیل نشي د هیچا سره او مال عزت ته پکې زیان ونه رسیږي او د کابل ښاریان ژوند هم له کومې ستونزې او خطر سره به مخ نه شي. په ویلامیا کې ټینګار شوی چې په راتلونکي اسلامي نظام کې په ټول افغان افغانان بیلابیل جهتونه او کشونه ځانونه وګوري یو داسې با مسولیت حکومت به رامنځته شي چې د ټولو لپاره خدمتګار او د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نن جلال آباد، خوست، میدان وردک او بامیان ولایتونه ونیول او ځانونه د کابل تر دروازو راورسول. طالبان که څه هم د ټول افغانستان د نیولو ادعا کوي، خو پروان، کاپیسا او پنشیر هغه ولایتونه دي چې لای هم د نیول کېدو په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. بله صالح صاحب،
په همدې حال کې د پروان محلي چارواکي وایي چې د بګرام هوایي اډه هم له کوم مقاومت پرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو ستر پرست وزیر عبدالستار میرزا کوال وایي کابل به خوندي وي تر هغو چې یوې انتقالي ادارې ته قدرت انتقالېږي. ښاغلې میرزا کوال دا خبره نن په یو ویډیو پیغام کې کړې ده. بلخوا طالبانو هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی پر کابل ښار د حملې پلان نه لري. بلخوا د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله خان محمدي وایي چې د کابل امن با خوندی وی.
من به نمایندگی از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به همه شما اطمینان میدهم که امنیت کابل تامین است. نیروهای دفاعی و امنیتی شما به تعهد خود مبنی بر دفاع از کابل متعهد هستند. نیروهای بین المللی آماده هر گونه همکاری با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هستند.
د دفاع سرپرست وزیر بسم الله خان محمدی و دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په کابل کې د قدرت د انتقال پر سر بحثونه پیل شوي دي. زما همکار اجمل ان په سټوډیو کې دی. ان صاحب، دقیقا څه روان دي؟ ولې داسې ناڅاپي ډېر لوی تحولات په لنډو شیبو کې راغلل؟
مننه صالح صاحب، له پرون راهیسې چې موږ رپورټونه څارو، په رپورټونو کې تاسو ګورئ چې پرله پسې طالبان ولایتونه پرته له کوم مقاومت نه نیسي. ختیځ ولایتونه چې پرونه پورې پکې د طالبانو تحرکات نه لیدل کېدل، یوازې په څلورو ساعتونو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان کې دغه څلور وړه ولایتونه سقوط شول. همدارنګه په پکتیا، غزنی، خوست کې هم چې وضعیت څو ورځې نورمال وو، یو هده پورې تیره شپه دا ولایتونه هم له لاسه وتل. د کابل په شمال کې کاپیسا، پروان او خواته مزار شریف تیره شپه سقوط شول. د دې ټولو له سقوط نه وروسته وسترګې یوازې کابل ته دي. دا مهال یوازې پنشیر پاتې دی چې طالبان نه دي ورغلي، او کابل د کابل پاړه باندې نن سهار اوازې ګډې شوې چې ګوند وسلوال طالبان د کابل ښار ته ننوتې دي. خو وروسته هم طالبانو او عام افغان حکومتي چارواکو هڅه وکړله چې دغه اوازې راکمې کړي او په کابل کې خلکو ته ډاډ ورکړي چې تر څو پورې چې واک یو بل حکومت ته چې مختلف نمونه ورکړل شوي و بوري انتقالي یا سرپرست حکومت ته انتقالېږي، وسنۍ ادارې به د کابل امنیت ساتي.
تاسو د انتقالي ادارې یادونه وکړه، یا داسې اداره چې واک به ورته لېږدول کېږي. په دې برخه کې وروستي معلومات څه دي؟ چې ځکه چې په ټولنیزو شبکو کې هم بیلابیلې اوازې راځي، په ځینو کې ویل شوي دي چې د طالبانو هیئت د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ کابل ته رسېدلی، خو طالبانو بیا وروسته د موضوع رد کړه. ستاسو معلومات په دې برخه کې تر اوسه څه دي؟
د مخکې چې تاسو د افغانستان د دفاع وزارت کوم غږ خپور که، جنرال بسم الله محمدی نن د همدغه غږ په جریان کې ویلي دي چې پرون ولسمشر یو هیئت ته واک ورکړی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې له طالبانو سره د واک په تسلیمۍ خبرې وکړي او دغه هیئت دوحې ته تللی دی. داسې رپورټونه و چې ګوندې د طالبانو هیئت کابل ته راغلی دی، خو دا رپورټونه اوس رد شوي دي. داسې ښکاري چې په دوحه کې د واک د سوله ییز انتقال په سر باندې خبرې روانې دي، او د وخت مهمه مسله دا ده چې دغه واک به چاته انتقالېږي، څنګه به انتقالېږي، یو سرپرست حکومت به وي که عبوري حکومت به وي. خو د افغانستان حکومت د محمد اشرف غني په مشرۍ باندې ښکاري چې له خپل هغه پخواني دریځ نه تیر شوی چې نه یې غوښتل چاته واک انتقال کړي. دوی یوازې اوس په دې هڅه کې دي چې واک په سوله ییزه توګه انتقال شي او په کابل کې ادارې د خلکو شتمنۍ صدمه ونه ویني.
د واک د انتقال خبرې چې تودې سوي دي، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بې باورۍ فضا خپره ده. دغه د واک د انتقال پر سر خبرې هم شایي داسې ژر کومې نتیجې ته ونه رسیږي. په افغانستان کې خلک څه فکر کوي؟ څومره دغه بې باورۍ فضا پراخه سوې ده؟
زه فکر کوم چې دی بی باوري فضا ډیره پراخه ده. افغانان ډیر سخت اندېښمن دي، همدا اوس چې څوک په کابل کې دي هغوی په ډیر سخت اندېښنه کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه ورسره کیږي، څه را روان دي، څه بدلون راځي. له طالبانو نه زیات خلک په ښار کې ولسی ګډوډیو ته اندېښمن دي، د جنایتکارو ډلو سو استفادې ته اندېښمن دي. او فکر کوم چې هم نړیواله ټولنه، هم افغان چارواکي او هم طالبان دا درکوي او دوی د موقع په دغه بیړنۍ اړتیا باندې پوهیږي او هڅه دا روانه ده چې په بیړه او زر یوه پریکړه وشي. او په دې کې د نړیوالې ټولنې ډیپلوماټیکي هڅې هم په کابل او هم په دوحا کې د پام وړ دي او هغوی هڅه کوي چې یو جوړجاړی رامنځته شي.
ډیره مننه زما همکار اجمل اند، چې په افغانستان کې پر وروستیو سیاسي او نظامی تحولاتو را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو طالبانو لاسته د دې ولایت د ورتلو له کبله عامولسته زیات زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان وایي چې په دې نه ښار کې د سختو جګړو له امله په سلګونه دوکانونه او یو شمیر لوی سوداګریز مارکیټونه سوځېدلي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د کندز ښار یو دکاندار محمد زاکر زاخل وایي چې د خپلې څوارلس کسیزې کورنۍ لګښتې د همدې دوکانداري له لارې پوره کوو، خو د دوکان په سوځېدو سره اوس له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
هر دکان تقریبا لک ڈالر نه زیات دی. سوی اصل یو سلوشن دکان هم سوی ته نام دغه وختونه نه چې د خساره د خلکو سره ریکه کې د خل دی. خساره من شوی دی، غریبانان خل دی، در بدر خاورې په سر خل دی. د اخوانم غریب تبا کیږي او د اخوانم
دی. نمبر ولایت د محمد مارکیټ یو بل دکاندار 15 کلن احمد زمیر هم وایي چې د جګړو له امله ټوله شتمنۍ د اور خوراک شوی او دمګړې له جدي اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی.
دوی چې دومره جنگ کول او خپه دی پویدل چې دا معامله ده، نو تاسو بیا ولې جنگ کوو؟ په هغه لحظه به تسلیم شوی، نه به خلک در بدره کېدل، نه به دوکانونه وراغستل، نه به خلک شهیدان کېدل. بیا ولې دوی جنگ کوو؟ ولې خلکو ته زیان نه اړول؟ خلک شهیدان شو، خلکو سرایونه دوکانونه وسلو، در بدره شلو، خلک اواره شو په کابل کې یو طرف او بل طرف ته لاړل.
دی ولې ځانمن شوی دوکانداران او خلک له مرکزی حکومت او دغه شان له وسلوالو طالبانو غواړي چې له متضرر شوو خلکو سره مالی مرسته وکړي تر څو بیرته خپل کاروبار پیل کړي. د کندز ښار یو دوکاندار اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خالامانه ما سوخت در گرفت و یک کراچی ماله که داشتیم و هم بد
په دې جګړو کې زموږ کور وران شو او دکان مې وسوځیده. او اوس دومره مالی امکانات نه لرم چې بیرته خپل کور پرې جوړ کړم او په ښار کې کار او بار وکړم. له دولت او طالبانو نه غواړم چې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت یو بل دکاندار عبدالغفور بیا ټینګار کوي که چیرې د هیواد حالات همداشان ادامه پیدا کړي، نور هیڅوک به په افغانستان کې پانګونه ونه کړي.
یار اس خلک سرمایه گذاری نه کوي که دا لا ټول دي څوک سرمایه گذاری نه کوي. خلک راځي دا لا تمن ست زړه چا سکی جن ټول سره للی دي هر ځای لاړو ډیر ته راتګ نست چا سپل ته زړه شخ کی یا چې چا سرمایه ولا باینه لاړي خلک لا باینه لاړو بیا راتګ چا نست دل تر مشکل راځي زړه خوش کی.
چارواکي ټینګار کوي چې د امنیت په خکې دوه سره د متضرر شوو خلکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم وایي چې د امنیت په ټینګښت سره به له متضرر شوو خلکو سره مرسته وشي. د یادونې وړ ده چې له دوه میاشتو راهیسې د کندز ښار د سختو جګړو شاهد و او له امله یې ملکي وګړو ته درانه مالي او ځاني زیانونه ورسېدل او بالاخره د کندز ښار د اسد میاشتې په 18 د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو. د خلکو په خبره چې له څلورو ورځو راهیسې په کندز ښار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او ټول خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي.
په کندز کې مو د ورستي وضعیت په اړه راپور واورید. د کندز ترڅنګ تخار ولایت هم په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی دی. په دغو دوو ولایتونو کې وضعیت څه دی؟ د ازادي راډیو له خبریال څخه مې وپوښتل.
د کندوز روان حالت پاړه باید وایم چې څلور ورځې راځي په کندوز ولایت کې وضعیت عادي حالت را ګرځیدلې ده. خار ټول خلاص ده، د خلکو ګڼه ګڼه هم زخت زیات ده، ټول عام وګړي پر خپل ورځنی کاروبار بوخت دي، او دغه راز په تخار ولایت کې هم وضعیت عادي حالت را ګرځیدلې ده. په تالقان ښار کې هم ټول خلک په خپل ورځنی کاروبار بوخت دي، او دغه راز له کندوز او تخار ولایتونو څخه چې خلک د جګړو له کبله نور ولایتونو ته ستانه شوي وو بیرته تخار او کندوز ته د راستنېدو په حال کې دي. په ټولو کې په تخار او کندوز کې وضعیت عادي حالت را ګرځیدلی ده، خلک هم د امنیت احساس کوي، خو په ټولو کې عام وګړي له دواړو خوا غواړي چې دغه رامنځته شوي وضعیت ته د سولې له لارې د پایټکه کېږدي تر څو تلپاتې سوله په وطن کې رامنځته شي او خلک د سکون په فضا کې ژوند وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان ته د 15000 پوځیانو د لیږلو خبر ورکړی. شغلی بایدن په ویلامه کې ویلي چې دغه ځواکونه له افغانستان د امریکایي ډیپلوماټانو او کارکونکو د لیږ د خوندیتوب لپاره لیږل کیږي.
امریکا وای چې خپل 15000 سرتیری به افغانستان ته ولیږي. دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر ډیپلوماټیکو پوځي او استخباراتي مشورو وروسته اجازه ورکړي چې دغه ځواکونه له افغانستان د امریکایي کارکونکو د خوندي لیک لپاره هغه هیواد ته واستول شي. بایدن ویلي چې د امریکا د بهرنیو او چارو وزیر ته یې دستور ورکړي چې د لاوینې تویدنې د مخنیوي او د یو سیاسي حل لارې د لټولو لپاره له جمهور رئیس غنی او د افغانستان له نورو رهبرانو ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې ښاغلی بایدن په قطر کې د طالبانو تاسو ته غوښ کړی که په افغانستان کې امریکایي ډیپلوماټانو د دوی ماموریت ته زیان ورسېده له سخت ځواب سره به مخ شي. نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې په مالي، اقتصادي او پوځي برخو کې زیاته پانګونه کړې او افغان امنیتي ځواکونه کونه شي کړی د غلاسته راوړنې وساتي، د امریکا حضور تغییر نشي راوستلای. د امریکا د جمهور رئیس دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان له جمهور رئیس او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر سره د دغه هیواد روانو حالاتو په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه خبرې د وروستیو حالاتو او له ډیپلوماټیکو لارو د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وي. د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکایي ځواکونو له پوره وتلو وړاندې طالبانو د افغانستان زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. طالبانو په تېرو اونیو کې د ګڼ شمېر ولسوالۍ او ترڅنګ زیات ولایتونه هم نیولي، هغه څه چې د خلکو زیاتې اندېښنې راپورته کړي دي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونو ته په پام سره پلسګونو افغانانو د جرمني په پلازمینه برلین کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون وکړ. د لاریون برخوالو پرون په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. عبدالقهار همت د لاریون یو له برخوالو و.
په حدود زیات کم 3000 کسانو پورې راوتلی وو او دی خلکو غوښتنه کوله چې په هر حالات کې د افغانستان له ملي ځواکونو څخه او د جمهوریت څخه دفاع کوي. دوی په هیڅ صورت کې دا پرېنک دي چې په ملي ځواکونو باندې د معامله وسي. خلکو ډیر په جوش او جذبې سره د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ټول په دې باور وو چې دغه جګړه تر شا پاکستان دا او دغه جګړه د پاکستان ځواکونه هم سپورټ کوي او هم په دې جګړه کې شریک دي. او دوی دا هم ویل چې هر ورځ پاکستان ته د پاکستان د جنرالانو د پاکستان د کرنلانو جنازې روانې دي. دوی ټول په یو خوله همدا شعار ورکول چې سیکشن آن پاکستان، یعنی په پاکستان باندې بندیزونه ولګي.
په برلین کې د پرونی لاریون یو تنظیمونکی عبدالقهار همت و چې د دغه لاریون د اهدافو په اړه خبرې کولې. پاکستان تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول لاسوهنې او د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان ځینې ملکي ادارو کارکونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي او نه پوهیږي چې تر دې وروسته به دوی ته د ماشونه څوک ورکوي. وسلوال طالبان که حکومت نور حال په دې راپور کې
د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو او سقوط د ملکي ادارو کارکونکي سخت اندېښمن کړي. دوی ویل هغه ورسته چې طالبانو ځینی ولایتونه ونیول او یو شمیر ملکی ادارې وران شوې د دوی ماشونه هم ځنډیدلې دي. د کندهار ولایت اوسیدونکو جاوید عابد
زه په همدې دلیل لکندهار را تبعید یا را مهاجر سولم کابل ته چې نور می د خپل سر امن نه احساسوه. هغه کوم حق الزامه چې موږ باید خپل وظیفه په جریان کې ترلاسه کړی وای په هغه تیرو څلورو میاشتو کې خو په صحیح شکل راورسېده. متاسفانه چې د وروستیو دوو میاشتو معاش چې باید مشترک کړل سوی وای را رسېدلی وای راونه رسېدی او په دې هم نه پوهیږو چې وروستیو میاشتو معاش په موږ ته څنګه راکول سي.
له بغلان ولایت څخه راکړه شوی ګلبدین هم ویل تیرو دریو میاشتو را په دې خو خپل معاش نه دی اخیستی.
دریو میاشتې کېږي معاش هم نه دی اخیستی. نو په دې خاطر چې په بغلان کې جګړه و امنیت ښه نه و او ځا خراب و نو نه پیږو چې اوس خو بالکل دولت دی ولکې نه دا ساحه ووتله او زمونږ ماشونه نه پیږو چې دا وسنګ سي کم مدرک نه برا سي راوي کی راوي نه کی.
دوی په ټینګار سره وای دي ستونزې سخت اندېښمن کړي دي. طالبانو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو بریدونه پیل کړي چې د راپورونو تر خپرېدو پورې د نولس ولایتونو مرکزونه نیولي او اوس هم په ځینو ولایتونو کې درنه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت ویان رفیع تابی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هوارې لپاره به ډېر ژر افغان حکومت پریکړه وکړي.
مالی وزارت د ماشونو د ورکړې په تړاو هیڅ کومه ستونزه نه لري، نه له لحاظ د بودیجې نه او نه هم له لحاظ د اجرایی کارونو نه. او په ولایتونو د افغانستان کې چې امنیتي ستونزه راپیښه شوې ده، د ملکي مامورینو د معاشات رو د ورکړې لپاره به د حکومت مشرتابه لخوا په ډېرو نږدې ورځو کې یو پریکړه ولسی.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان به د ملکي ادارو د فعال ساتلو خبره کوي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد تیر ورځ په یو خبرکړې خبر پاڼه کې وویل چې ټول ملکي ادارې د خلکو پر وړاندې خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکونکي کولای شي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
د روزګان د مرکز ترنیول کې د وروسته د ورڅېرمو ولایتونو مرکزونه هم د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي. تفصیل د ازادي راډیو له خبریاله.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سکوت را وروسته نن د روزګان په گاوند کې د ایکونډي ولایت هم د وسلولو طالبانو لاسونه تول وی دي. یوه ځایي باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت تیر شپه د وسلولو طالبانو لاسونه تل وی دي. دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي غیرت علي جاهری ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولایت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرته له مقاومت وسلوالو طالبانو ته پریشي دي. د دې ترڅنګ راپور نه وای چې د بامیان ولایت هم وسلوالو طالبانو نیولې دي. راپورونه زیاتوي چې دغه ولایت هم پرته له مقاومت د وسلوالو طالبانو لاسونه تلجدلې او وسلوال طالبان د بامیان ولایت مرکز ته داخل شوی دي. د دې ترڅنګ څور جوړاندی بیا د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او دغه راز د دغه ولایت گاوند هلمند او کندهار هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تولیدل. په ورزګان ولایت کې د راپورونو پر اساس کله چې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې تر دا مهاله پورې کوم نشته نه درمنسته سوي، خو راپورونه وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو پولیس وژلې دي. وسلوالو طالبانو د دغه پولیس په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ لکندهار هم راپورونه ښیي چې په دغه ولایت کې هم تر اوسه پورې کومه جګړه نه ده شوې او دغه راز په هلمند کې هم. د راپورونو پر اساس په دغه ولایتونو کې هغه چارواکي چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کولی په خپل کورونو کې ناست دي او له کورونو څخه نه راوځي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام خو سیوا نړیواله مسأله تعقیبو. په هیټي کې د زلزلې لپاره د مړو شمیر تر 308 او لشت لږه 1300 کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هیټي د ملکی خوندیتوب ادارې ویلي چې په زلزله کې ډیر کسان د دې هیواد په جنوب کې مړه شوي دي او د خوندیتوب عملیات وانېدل چې ګڼ کسان له نړیدلو ودانیو راوباسي. په دې زلزله کې کورونه، هوټلونه او کلیساوي نړیدلې دي. صدر اعظم اریل هنری د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او هغې سیمې ته ولاړ چې د زلزلې مرکز دی. نړیواله سره صلیب اداره او رختونونه په هغو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د زلزلې اغیز پکې کم دی او خلکو ته د خوړو ویشلو او موقتی سرپناه برابرولو په برخه کې مرسته کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې زلزلہ په پورت آف پرنس شار کې هم ډیره حصه خو دغه شار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. د رشتر پر حساب و درجه زلزلې ولس کاله مخکې په پورت او پرنس سیمه کې سبب او دا شار یې له خاور سره سم کړ. په هغه زلزله کې 300,000 کسان مرسیوي ول. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس ته د دې زلزلې په اړه معلومات ورکړل سول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هیټی له زلزلې ځپلو سره د بیړنیو مرستو امر کړی دی. د بشری مرستو رسونکو ادارې وایي چې له دې زلزلې له کبله د هیټی اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدای شي. په هیټی کې په 2010 کال کې زلزلہ سوي او دا هیواد اوس په بشپړ توګه له هغه زیان رغیدلې دي. خو په دې هیواد کې د زلزلې لکبل سیاسي بحران خپل اوج ته ورسید او ولسمشر جووینل مویس ووجل سو. دا هیواد د کووید 19 ناروغي سره هم لاس او ګریوان دي او موسمي سیلابونه هم اټکل سوي چې د اگست په 14مه د هیواد ته رسیږي.
ومن دل چې په هیټی کې د زلزلې لکبل د مړو شمیر 304 ته زیات شوی او د ټپیانو شمیر 1300 شول شوی دی. څلور نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نورینا اوري.